شي. دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر او د خبرونو د ویاندې یعنی ساجمل نیکی هلی او سلامونه ومني. د تکنیک په برخه کې را سره اسحاق اميري ملګری ده. د ځانمر ګوبریدونو په اړه د پاکستاني عالمانو د یوې بلې فتوی تر څنګ یو شمیر نور کورني سیمه ایز او نړیوال راپورونه د دې روانې خبرونې برخه دي. د خبرونې وروستۍ نیمه کې به بشیر ګواخ سره د سولې په لور ځو، خو اول خبرونه د انیسا اجمل نه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په لاهور کې مذهبي عالمان وایي چې ځانمرګي بریدونه د اسلام پر ضد دي. د افغانستان ولسمشر د کابل هوایي ډګر ته څیرمه پرونی برید په سختو ټکو کې غندلی دی، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې شمالي کوریا د ایټمي وسلو د لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د غوښتنو په وړاندې هیڅ ژمنتیا نه ده ښودلې. په لاور کې مذهبي عالمان وایي چې د بېګنا خلکو وژنه د اسلامي تعلیماتو پر ضد ده. پرون د پنجاب په لاور ښار کې د تنظیم اتحادی امت په نوم د اهل حدیث مفتیانو په یو کانفرنس کې ویل چې طالبان، داعش، بوکو حرام او الشباب ډلې له اسلامه خارج دي. په دغه موقع د تنظیم اتحادی امت مشر محمد ضیاءالحق نقشبندی وینا وه:
خود کش حملے کرنے والے
اسلام کے زانوجون کے حملے حرام او ناجائز دی. فرقیز وجنو او انخطو کے ککڑ خلق پزمک فساد پیدا کوی او دا مجرمان دی. اسلام د فرقو د اختلاف په بنیاد هیچ چاته د قتل اجازت نه ورکوی.
د یادې غونډې په پای کې دینی عالمانو په یوه شریکه فتوا کې وویل چې ځانمرګي برید کوونکي یا د ځانمرګو بریدونو لپاره د خلکو روزونکي دوزخیان دي. تر اوسه وسلوالو ډلو له لاوره د خبرې شوې دغه فتوا په اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان د ډاکټرانو ټولنه وایي له ننه دوی د خپلو ملګرو ډاکټرانو د تختونې او په دې لاره کې د حکومت د کمې پاملرنې پر ضد په احتجاج لاس پورې کوي. ډاکټر عبدالله ناشناس مشال ریډیو ته نن وویل د دوی یو ملګری ډاکټر عبدالغفار څو ورځې وړاندې په پشین کې تختول شوی و چې لا تر اوسه بیرته نه دی خوشې کړل شوی. هغه وایي:
زمر ټوکن هړتال چې دی مخ د سار سره د یورس بجو پرو سبا به د نو بجو سره د دولس بجو پری نو بیا به موږ بل سبا یو ریلی بیا را باس یو جلوس بیا را باس په هغه کې باندې ناری بغاری کو او په اخر کې زمر دا خیال دی چې حتی ورسې جو کو خدای نه خواسته دی نو سپیدا نو موږ دا غواړو چې موږ پرایویټ هسپتالونه هم بند کو، سرکاري هم بند کو، یو ایمرجنسی خلاصي، او موږ دا غواړو چې موږ دا مین شاعرات بند کو، پر دا ورته کښینو، درنا ورکو، د څه کم وخت پر دې پیدا کیږي.
بلخوا د پشین ضلع ډپټي کمشنر مشال ریډیو ته یوازې دومره وویل چې د ډاکټر د بازیابۍ لپاره د دوی د هڅو او نورو معلوماتو په اړه تفصیل په دې موقعه نشي شریکولی. په خیبر پختونخوا کې ویلي سیمو کې د باران او طوفان لړۍ لږ تر لږه کسان وشلی دي. چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په خیبر پختونخوا کې ویلي سیمو کې له پرونه راهیسې پیل شوي د باران او طوفان لړۍ لږ تر لږه کسان وشلي، همدارنګه ولسي خلکو ته مالي زیانونه هم اړولي دي. بلخوا د چترال ډپټي کمشنر نن مشال ریډیو ته ویلي پرون په یو کور د تندر پرېوتو په پیښه کې 15 کسان وژل شول. هلته په کرم ایجنسۍ کې هم پرون د قادر خان په نوم د یو ځایي تن کور راغورځېدلی چې پکې 3 کسان مړه شول. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کابل هوایي ډګر ته څیرمه پرونی برید په سختو ټکو کې غندلی دی، او د افغان ځواکونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو ماتې بللې ده. په دغه برید کې 3 تنه وژل شوي وو. ولسمشر اشرف غنی په یو بیان کې ویلي د ملکي وګړو په تیره د ښځو او ماشومانو وژنه ښایي چې ترهګر د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ده. افغان ولسمشر ټینګار کړی چې حکومت به د هغو کسانو په وړاندې چې افغانان وژني د هیڅ راز مشروع ځواک له کارولو ډډه ونه کړي. د روزګان چارواکي وایي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو په خاص روزګان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په 1200 پوستو حمله کړې ده. د دې ولایت د والي ویان دوست محمد نایاب پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې حمله کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو 3 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې ده. خبرونه د مشال ریډیو نورې. سعودي عرب پرون یو پاکستانی تن ته د نشئی موادو د قاچاق په تور د مرګ سزا ورکړې ده. د سعودي عرب د کورونو چارو وزیر وایي له دې سره په روان کال کې د 500 د ورکړل شوو سزاګانو شمیره 400 ته ورسېده. له یاد وزارت په یو خبري شوې اعلامیه کې ویل شوي چې افتخار احمد محمد عنایت رستو لاغې تورن ګرځول شوی وو چې له هیروینو یوه ډکه پوکڼۍ په خېټه کې ځای پر ځای کړې وي، او غوښتل یې په دې توګه سعودي عرب ته دغه نشئی مواد وړي. دغه تن ته په جده کې 500 ورکړل شوه. د بخښنې نړیوال نړیوال سازمان په 2014 کال کې سعودي عرب د اغو دریو هیوادونو په فهرست کې شامل کړی وو چې د پانسی سزاګانې پکې تر ټولو زیاتې ورکول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په شمالي کوریا باندې د فشار زیاتولو غږ کړی او وایي چې پیونګ یانګ د اټومي وسلو د لری کول لپاره د نړیوالې ټولنې د غوښتنو په وړاندې هیڅ ژمنتیا نه ده ښودلې. جان کیری نن په سول کې د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر یونګ بیونګ سه سره ګډ خبري کانفرنس کې ویل تر دې مهاله شمالي کوریا چې په دې وروستیو کې ادعا کړې خپل بلاستیک توغندي په کامیابۍ سره ازمویلې، اټومي وسلې او بلاستیک توغندي پر مخ وړي، د هیواد ژمنو ماتولو ته دوام ورکوي، ګواښونه رامنځته کوي او په ښکاره ډول د نړیوالو قوانینو بې احترامۍ ته دوام ورکوي. جان کیری وایي شمالي کوریا د خپلو خلکو د اساسي ازادیو او د بشري حقونو د پوره کولو خیال نه ساتي. اور استه خبردار چې د عراق چارواکي وایي چې د رمادي خار د کنټرول بیرته غستو لپاره شیعه ملیشه هم له حکومتي ځواکونو سره یو ځای شوي دي. رمادي د سنیانو د صوبې انبار مرکز دی چې پر د تیرونه په پای کې اسلامي دولت وسلوالي ډلې ولکا ټینګه کړې ده. د انبار د صوبای شورا مشر سبا کرهوت ویلي دي چې د حکومت تر کنټرول لاندې ډلې حشد الشابی شیعه جنګیالي د مې په 18 نه وخت له رمادي سره نسبي پوزي اډې ته رسیدلې دي. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی پامبار کې حکومت پلو سنی قبایلی مشرانو امریکا پر امادی کې د شیا ملیشا پر ځای کول لپاره زړه ناسره وو. خدام بار سنی مشرانو نن ویلي دي چې د موجوده وروسته د سخکاری چې حکومت د حشد الشابی بغیر سنی شي کولی. د خبرونو پای
نن د پیښور د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.03 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.68 روپۍ او په 1.68 روپۍ، یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.19 روپۍ، یو ریال په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.90 روپۍ او په 1.48 روپۍ، او یو افغانۍ په 1.00 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به پېښور کې باران وي او بنو او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 20، بنو کې 30 او په کوټه کې 20 او 43 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زمونږ همکار انیس اجمل او د موسم حال او د کرنسو به درته زمونږ همکار رابعه اکرم خان وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. په لاهور کې د پاکستانی عالمانو اتحادیه وایي چې څوک د ځانمرګو بریدونو له لارې بیګنا انسانان وجني نو دوزخ به ځای وي.
خودکش حملې کرنے والے اور کروانے والے جہنمی ہیں.
په بلوچستان کې د ډاکټرانو د تختونې لړۍ دوام لري. یو بل ډاکټر غفار تختول شوی دی.
خدای شي دروسه په دې ایگزیکټ هغه نه معلومه سره چې دی چیرې دی، چا وړوي او ولې وړوي. ډېر غریب زړای دي، نو که د پیسو لپاره وړوي دی مردا وایي چې په دې باندې بدی غنو وسی.
خیبر پختونخوا حکومت وایي د بلدیاتي ادارو لپاره یې په راتلونکي مالی بجټ کې 15% برخه ساتلې ده.
بالکل جی، مجھے آلریڈی خپل دا کمنگ بجٹ چه بلدیات لپاره 30-35% بجټ الوکیټ کړی دی. دوی ته
د سولې په لور ونې د خپرونه به وروستۍ نیمایي کې واوري. د مشال تر څنګ وسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر 6 بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې ترڅنګ د موږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلې او هم اوریدلی شئ. ورو ده د خبرونه پیل کو د سر راپورته ورو. لاهور کې د تنظیم اتحاد امت د سوري لاندې د دینی عالمانو یو غونډه وشوه. د غونډې نه وروسته په یو اعلامیه کې ویل شوی چې په اسلام کې ځانمرګي بریدونه حرام دي او څوک چې داسې کوي د اسلام پر ضد کار کوي. کانفرنس کې په اقلیتونو بریدونه او د مسلکي اختلاف په بنیاد د تشدد غندنه هم وشوه. نور تفصیل له اسلام آباد د ریاض مساخیل په دې راپور کې اورو. د اتوار پورز ماسخوتن لاور کې د تنظیم اتحاد امت د سوری لاندې د علماو یو غونډه وشوه چې پکې د مفتی راغب نعیمی، جسټس ریټایر میا نذیر احمد، صاحبزاده رضا مصطفی او مفتی حسیب قادری په ګډون یو شمیر عالمانو او مفتیانو ګډون وکړو. دې دوران ویلی شو چې د کم یو اسلامي ریاست په ضد وسله راغستل حرام دي او د طالبانو، داعش او الشباب په رنګ نور جهادي تنظیمونو فلسفه بیلارې کوونکې او غیر اسلامي ده. د غونډې په اخره کې یو اعلامیه خپره کړې شوه چې پکې ویل شوی دی د بیګنا خلکو وجل لویه ګناه ده او دارنګ هیڅ چاته اجازه نشته چې غیر مسلمه خلک وجنی یا د دوی په عبادت ځایونو حمله وکړي. د تنظیم د چیرمین محمد ضیاء الحق نقشبندی وینا وا،
خودکش حمله کرنے والے او ترانے والے جہنمی ہیں.
اسلام کے زانوجون کے حملے حرام او ناجائز دی، فرقیزو وجنو او انخطو کے ککڑ خلق پزمہ کا فساد پیدا کوي او دا مجرمان دی. اسلام د فرقو د اختلاف په بنیاد هیڅ چاہتا د قتل اجازت نه ورکوي،
کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا.
مشال ریڈیو چکلا د زانوجون کے حملو او بے گناہ خلقو د وجن پاڑا د مفتی کمال الدین نہ تپوسکو ندوی چ اسلام کے د یو بے گناہ وجل د ټول انسانیت د مرگ برابر دی.
گناہ سڑی دو وجلو کو اس اجازت نہیں چاہیے اسلام کے. نہ یہ عام سڑے فرض کا بس کے دے، اڈک کے دے، اٹھل کے دے، بازار کے دے، داغی دمر پس صورت میں اجازت نشتی. اب تاکہ کہ جو سڑے دے کہ اگر سڑی دشمن دے ہو جاہا مسلمانان سر پناہ والی نہ دا ہو دشمن بنم تا دسے ہم نے شکو رہے چے داغی پر ضد کی آغا معصوم سڑے راشی.
دا کانفرنس پا آخرہ کی شمالی وزیرستان کی روان پوزی اپریشن ضرب عزب حمایت اکڑے شو اور اتلون کی جمعہ دا امن او محبت دورس پہیس منزل و فیصل و شوا دا کم دا پارا بچ د جمع د مانځنه پس ټول ملک کې جلوسونا وستی کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 628، لنډو چپو 2013، 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
مشال ریډیو ته غوږی کته سواړی د سیمې نړۍ او د کورنی خبرونو ندان خبر کوي موږ سره په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګری شي. مشال ریډیو ته غوږی په بلوچستان کې ډاکټران وایي چې د دوی د تختونه لړۍ لا هم روانه ده. د دوی په خبره په پښین ځل کې سور د مخې تختول شوی ډاکټر عبدالغفار لا هم د تختونکو په لاس کې ده او د دوی لپاره لپسې هڅو او احتجاج سربېره هم هغه تر اوسه لا بازیابه شوی نه ده. د پښین د ضلع د ډاکټرانو اتحادیې مشر مشال ریډیو ته وویل چې دوی به لنن خپل احتجاج پر مخ ځوي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز مساخیل په دې راپورټ کې اورو.
پپشین کے دا ڈاکٹرانو اتحادی پی ایم اے ضلع پشین صدر ڈاکٹر عبداللہ ناشناس مشال ریڈیو سر پخبرو کی ویل چی لپشین سورز مخ کی تیشتول سوی ڈاکٹر لا ہم دا تیشتون کو پلاس کی دی.
ڈاکٹر غفار یو بی ایچ او بارہ حجیزی ارتوائی آگے کی دا ڈیوٹی ہو ودا ورز دا خولا ڈیوٹی ہو کور تروانو پاگا علاقہ کی کلک ارتوائی دے کلک اثر خلق یو گاڑی پا بسی ہو اگو دے دے خولا گاڑی کی کشن ہوئی او ازفا گاڑی کی بلی اکشن اسی دے روان کی.
ڈاکٹر عبداللہ ناشناس زیادہ کڑا
خدا سے درو سفید دا سی اگزیکٹ غنہ دا معلوم سوی چی دے چیر دی چا وڑی دی اولی وڑی دی دیر غریب زڑای دی نو کہ دا فیسو دا پارا وڑی دی مرد آوائی چی ودی باندی بدی دا غنہ ہوئی سی دے پخبلا تنخواہ گزارا وا نور داسی دا بینک بیلنس تا نه داسی باغون استا نه امزکستا.
په دغه اړه چې کله مشال رادیو د پښین ضلع له ډیپټی کمشنر محمد زمان بازی سره تماس ونیولې نو نوموړي وویل چې په دغه اړه د دوی هڅې روانې دي خو تفصیلي معلومات پر دغه موقع نسی ورکولای. بلخوا د پښین ضلع د ډاکټرانو اتحادیې صدر ډاکټر عبداللہ ناشناس د ډیپټی کمشنر او انتظامی پر هلو ځلو باور څرګند کړ خو زیاته کړه چې احتجاج یې جمهوري حق دی او هغه به دوی کوي.
سبا زمر ټوکن اڑتال چې دی مخ د سار سد یولس بجو پرو سبا به د نو بجو سد دولس بجو پری نو بیا به مژ بل سبا یو ریلی بیا را باس یو جلوس بیا را باس پغه کې بناری بغاری کو او په اخر کې زمر دا خیال دی چې حت ور شي جو کوخته نه خواسته دی نو سپیدا نو مژ دا غواړو چې مژ پرایویټ هسپتالونو هم بند کو سرکاري هم بند کو یو ایمرجنسی خلاص ای او مژ دا غواړو چې مژ دا مین شاعرات بند کو پر دا ورتکشینو درنا ورکو د څه کم وخت پر دی پیدا کیږي.
یاد دوی لتیر سمو دی رهیسی بلوچستان کی دا ڈاکٹرانو دا تشتونی لڑی بیا شروع سوی دا کس هم دا ڈاکٹرانو دا اتحادیه دا وینا ترمخی زیاتر وقت ڈاکٹران دا پیسو لپاره تشتول کیجی خو دا چارواکو لوینا سرسم دا پشین دا ڈاکٹر عبدالغفار دا تشتونی علت او مقاصد لا هم ندی معلوم سوی
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ شپک کال وړاندې د سبحان خوړ سرکاري پرایمري او های سکول د وسلوالو طالبانو لخوا په بارودي موادو الودول شوی و چې تر دې دمه یې ودانی هم هغه شان رنګ پرته ده. د سکول ماشومانو او استادانو غوښتنه کړې ده چې د سکول په ودانۍ دې لاس پورې کړل شي. شانواز ترګرای په نور تفصیل راکړي.
په سرکاري های سکول سبحان خوړ کې شپږ کالونه وړاندې د طالب وسلوالو لخوا د بارودو د ډګ ګډې په واسطه چاودنه شوې وه چې پکې د سکول مخامخ دیوال اوران شوی او د سکول دننه کوټې شلېدلې وې. دغه چاودنه هغه مهال شوې وه چې عسکري ځواکونو په محمود ایجنسۍ کې عسکري اپرېشن روان کړی و او په دغه سکول کې عسکري ځواکونه دېره شوي و. تر نن ورځې پورې د حکومت لخوا دغه سکول بیا روغ نه کړی شو.
ابوبکر پنځم کې او پرنکوچ کې دلته راوسې هغې هغه درس دا خراب کړ. نجیب سلور پنځه
په دې سکول کې نه یوازې ودانی بلکې نور سہولتونه هم ډیر کم دي. یو بل ماشوم وای
محمد کاشف دریم دا بلډینګ د ماکو ورس سره خراب شو. دا ډیر وخت یو شو چې د ماکی ور کې وشي دا ډیر زیات خراب شو. دا چون دي درزونه مرزونه ور کې رال بس ولې نه یریو خو بس الله په دغه ناستو توګه مو مجبوری بس دې تناستو دې دیکھ.
نو دغه ماشومان له حکومت نه څه غوښتنه کوي؟
عبدالحلیم او دا دیوالونه هم ډېر لنډ دي خراب دي نسې چې څوک را واوړي. ابخن ورځ کې پېښور کې دماکې شوي سکولونه باندې ورغ نسې چې به موږ را شي. حکومت نه موږ دا ویر غواړو چې موږ د چاکونه د سکول هم راته روغ کړي.
او د سکول یو استاد وای چې هغوی هم هر رقم د ودانۍ کار یا بیا ضرورت پوره کول له خپلو تنخواګانو نه کوي.
زه خو جی دلته د سبحان خوړ سکول کې پرایمري حصه کې چې دی نو په ټي آی لوجو ټیچر باندې یم. نوم مې واسف الله دی. موږ دې بار بار درخواستونه مو کړل غه مو کو چې کله یوسف ته دغه وکړه هغه وخت چې کومو ناغوی چې کله داسې باد و باران یا توفان وي نو سکول چوټي کوي. د دې د وجې نه زموږ د سکول تعمیر ډېر زیات خراب دی. ماشومانو ته واقعي چې سخت تکلیف دی. نه موږ له څوک چاک راکوي نه راله ټاټ راکوي نه کورسۍ راکوي. یاره دې کې تقریبا 475 خوشا ماشومان موږ سره داخل دي.
د سکول د شوقدر په تحصیل کې آباد دی. ولې د سکول انتظام د محمود ایجنسۍ سره دی نو ځکه نه خود چارسدي او نه د محمود ایجنسۍ تعلیمي چارواکي دې اړخ ته پام کوي. شانواز ترغزی مشال ریڈیو محمد ایجنسی.
مشال ریڈیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو په اړه باندې هلې ځلې روانې دي او یو جوش و خروش سره خلک په دغو ټاکنو کې برخه اخلي. په دې اړه باندې زموږ همکاري فرخند اسد یو راپور برابر کړی چې په خیبر پختونخوا کې د روانې میاشتې په پای کې بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. خو پوښتنه دا چې دا چې په دې بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخیستونکي په کومه ایجنډا په دغه انتخاباتو کې برخه اخلي او دوی سره به څه اختیارات وي. د دې پوښتنې د ځواب لپاره د فرخند اسد دا رپورټ
په خیبر پختونخوا کې د مئی په 1 نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي. د پاکستان د الیکشن کمیشن د وینا تر مخه په دغه انتخاباتو کې 2 لاکه د 1 لاکه خلکو درخواستونه ترلاسه شوي دي. بلدیاتي انتخابات په علاقایي سطح ترسره کیږي او په دغه نظام کې منتخب شوي کسان د خلکو د بنیادي مسلو د هواري لپاره کار کوي. دا چې په بلدیاتي نظام کې د منتخب شوو غړو سره څه اختیارات وي او دوی په کومه ایجنډا انتخابات کوي د 400 نه ضلع کونسل ارتا ولاړ آزاد امیدوار ارشد دورانی وای دوی به د خلکو د بنیادی مسلو د هواری لپاره کار کوي او هم دغه ایجنډا ده.
ما یو 7 نکاتی ایجنډا شان جوړ کړی ده کنه جی. دا غوی کی زمونږ د کلی چې کوم مسائل دي ناغه پکې ما منشن کړی. یو خو جی زمونږ دا چې مونږ ټون ایریا کې اوسېږو کنه او ټون ایریا کې اوسېږو زمونږ د بیلې ډېره لویه مسله ده. دلته زکات زمونږ کلی کې غریبانان خلک ډېر زیات دي. بوډاګان مشران زنانه چیرا زه دا کومیټه فعال ته انشاء الله چې منتخب شوم او اته ته خپل حق منتخب شوم نو زه به یو جرګه سیستم جوړوم او په علاقه کې به د دغه جرګي سیستم چې کوم دی دا کار دی چې هغه به د خلکو رکوټې کمیټه به جوړو او هغه به د خلکو د عزت نفس ډېر خیال ساتي. زه به جوړوم بوکشاپ چې هغې کې ماشومانو ته کم قیمت باندې او غریبانانو خلکو ته په کم قیمت باندې کتابونه ملاویږي.
په دغه انتخاباتو کې هر یونین کونسل په دریو یا څلورو ویلج کونسلو کې تقسیم شوی دی. په دغه ویلج کونسلو کې د 15 نه تر 10 پورې جنرل سیټونه دي چې د آبادۍ په بنیاد به وي. دوه د ښځو، یو مزدور کسان، یو د اقلیت او یو د ځوانانو لپاره ټاکل شوی دی. د مردان نیاز محمد چې جنرل سیټ ته ولاړ دی وایي بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي کسان د خلکو د کور کوڅې د مسلو زیات پام کوي او هم په دغه بنیاد دا انتخابات ترسره کیږي.
دا
چې په دغه نظام کې کامیاب شو کسانو ته د حکومت لخوا څومره فنډ ورکول کیږي او په روان بجټ کې د دوی لپاره څومره پیسې مختص شوي دي په اړه د ریونیو صوبایي وزیر علي امین خان وایي.
بالکل جی، موږ الریډي خپل دا کمینګ بجټ چې بلدیات لپاره 30-35% بجټ الوکیټ کړی دی، دوی ته کم دوی ته ملاوي دي. ادرس چې دا کوم ویلج کونسل موږ جوړ کړی دی، یو کونسل لاندې انی بورډ کونسل، هغه ته موږ ډېر ځان ورکول لګیا یو، په برابري باندې ورکول لګیا یو ټولو ته، چې د نه پاره چې یو برابري نظام د پاره خلکو مسایل ډېر زیات دي. موږ دوار وړو چې بهر حال حل کې چې هر ویلج کونسل چې اور پیسې دی ولګي برابري بنیاد باندې کوم مسایل حل شي. هر ویلج کونسل کم دی، خپل کم فنډ دی، ډایرکټ فنډ دی، بالکل برابر دی.
د ویلج کونسل په سطح باندې دغه انتخابات په غیر سیاسي بنیادونو ترسره کیږي او کامیاب شوي کسان به بیا د خپل فنډ مطابق د خلکو د مسلو د هواري لپاره کار کوي. دغه بوټونه به د مې په 13 د خیبر پښتونخوا په ټولو سیمو کې ترسره کیږي.
اوریدونکو، په دې موضوع کې پاتې کیږو. د بلدیاتي انتخاباتو شیډول اعلانېدو او امیدوارانو ته انتخاباتي نښې ملاوېدو سمدستي ورسته د پوسټرو، بینرو او بیجونو وغیره چاپ کولو عمل ډیر په تیزی روان دی او د پیښور په جنگي مالکه کې ټول د چاپ کارکونکو دکانداران وای د وخت د کمی او د ډېری بیړی یارش لوجي زیاتره امیدواران خپل کارونه پنجاب ته وړي او هلته خپل بینر او پوسټر چاپ کوي. په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
پیښور جنگی مالیه کې چاپ کارکونکو کاروباریان وایي چې انتخاباتو شیډول اعلانېدو سره د ټولې صوبې د بلدیاتو انتخاباتو امیدواران پوسټرې، بینرې او بیجونه جوړولو لپاره د پیښور جنگی مالیه مخه کوي. پیښور جنگی مالیه کې د پرنټینګ پریس کارکونکو غنی وایي.
شکر الحمدلله، الیکشن روان دی، خګرم دی، کوشش کوو چې برابرۍ خو نه برابرۍ کې لاهور ته پکې خلک لاړه، اسلام آباد ته پکې لاړه او کار ډېر دی. موږ مزدوران هم زیات نیولې دي، شپه ورځې چلو، 24 ګنټې چلو، کار بیا هم نه کور کېږي، ولې چې کینډیډیټ ډېر زیات ولاړ دي.
په جنگی مله کې یو بل کارکونکي غلام مرتضی وایي چې یو خوا د کار بوج په دوی سیوا دی، نه بل خوا زیاتره زورور کینډیډیټان یا امیدواران داسي چې هغوی خپل کار د ټولو وړاندې او زور غواړي.
اگر خو جی داسې وي چې بعض اوقات موږ له دغه دمکیانې مراکي چې موږ راځو تاسو دا مکمل سیټ اپ چته وړو یې درنه لکه دی هدا پورې بعض اوقات مسلې راشي تاکه زما دا سواز تاسو کو محسوسوي لګي نو بیخي خراب دی. هغه دا مسله چې زموږ بحث مو بحثو باندې زیات وخت ضایع کیږي لګیا دی او خلک موږ کار ته نه پرېږدي.
یو بل دکاندار صلاح الدین وایي چې د یو په ځای د چاپ لپاره درې ماشینان او زیات مزدوران هم لګولې دي، خو ولې د وخت کمی له وجې دوی خپل کار په وخت سرته نشي رسولی.
حکومت ډېر کم ټایم ورکړی دی، هر سړی چې کم دی په منډه دی، بل خبره دا دی چې کارونه نه کور کیږي. هر سړی چې کم دی بس منډه تر څوک پنجاب ته لاړ، څوک لاهور ته لاړ، کار کنټرول کیږي نه. دا چې کم دی خامخا دی خپل د پاره د مزدوري په کار وځي، دا یو میاشت دوی پیش ور دینه په خدا ټول پاره غنه اسي. نو دا کارونه ولې بار لاړه؟ کم از کم حکومت له خدا نه په کار چې کم از کم دی کې یو دوه میاشت ټایم خور کړو کنه.
د پامل دا چې الیکشن کمیشن لخوا په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات د روانې میاشتې په 13 نیټه اعلان کړی دی، چې ورسره په ټولو صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د امیدوارانو هلې ځلې او ځای په ځای غونډې هم دوام لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته خوږی. د هافینګټن پوسټ په یو لیکنه کې راغلی چې د نوي کول فکر د تشدد لوري تاړولو کې زیاتره د بیانونو یا قصو نه کار اخیستل کیږي، خو یا د مثبتو قصو په نتیجه کې د ځوان کول سوچ مثبت اړخ ته ګرځول هم امکان لري. او که څنګه، زموږ همکار منور شادر ته د دې لیکنې مهمې برخې وړاندې کړي.
هفینگتن پوسټ د امنا خاور لیکل شوی ولیکنه خبره کړې چې وای پاکستان کې د ولس د سوچ مثبت ساتلو لپاره ملی بیانیا د بحران سره مخ ده. یعنی خلکو ته په عامه توګه د بیان په ذریعه داسې تاثر ورکول کېږي چې پکې ویره، غوسه او ناامیدي په نظر راځي او روښانه مستقبل ورته ډیر کم خوول کېږي. د بده مرغه په دې کې زیاتره کردار د قامی میډیا دی. لیکوال وایي که میډیا خپل کردار ته توجه ورکړي نو همدغه بیانیا مثبت لور ته اړولی شي. یعنی منفی موضوعاتو ته کم وخت او مثبتو ته ډیر وخت ورکول به دا ممکن کړي چې د ولس ناامیدي په امیدونو کې بدله کړي. دا راز ولس په دې پوهه کړي چې په نړۍ کې څه ډول قانونه د منفي سوچ نه وتلي او د مثبتو هلو ځلو په ذریعه د پرمختګ په لاره روان شوي دي. امنا خاور یو وړوکی مثال ورکوي چې انسان په قدرتي ډول ښکلا خوښوي او هر تن غواړي چې خلک یې خوښ کړي. دغه وجه ده چې هر کس د خپل شخصیت په اړه ډېر حساس وي. خو د صابون جوړولو یوې کمپنۍ دغه حساسیت د ختمولو هڅه کړې او دا کمپاین یې شروع کړی چې خلک د ښکلا په معنا پوه کړي. د دې کمپاین ډېرې مثبتې نتیجې مخې ته راغلي دي. دا ثابتوي چې یوه کمپنۍ د خپل معمولي بجټ سره د یوې وړې خبرې لپاره کمپاین چلول غواړي نو هغه دومره موثره وي. که یو حکومت د خپل ولس د سوچ بدلولو لپاره دا ډول کوشش وکړي نو د هغې اثرات به لا نور ډیر زیات وي. لیکوال وایي چې د سوچ بدلولو لپاره موسیقي او کلتور ډیر ګټور کردار ترسره کولی شي. لکه چې د 1980 په لسیزه کې د انساني حقونو لپاره په امریکا کې یوه سندره مشهوره شوې وه او هغې ټول خلک د خپلو حقونو ترلاسه کولو په لړ کې مثبت جدوجهد لپاره راپاسولي وو، ځکه چې په دغه سندره کې خلکو ته امید ورکړل شوی و. په پاکستان کې ځینې وخت منفي هلې ځلې ولس ته د ډېر ښه کار په توګه وړاندې کول کېږي چې په نتیجه کې یې په خلکو کې منفي سوچ وده کوي. امنا خاور وایي چې په پاکستان کې دا مهال درې غټې مسلې دي، یعنی بدامنی، د توانایي بحران او بډې رشوتونه. اوس دا حقیقي مسلې دي او د دې نه سترګې پټول ممکن نه دي. خو دې لړ کې دا ممکنه ده چې ولس ته د دې مسلو له وجې د مایوسۍ برعکس د دې د ختمولو لپاره د امید لاره وښودل شي او دا راز د ټول قام په رابیدارولو دا مسلې حل کېدلی شي. خو د دې لپاره د حکومت تر څنګه د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او میډیا دا ذمواري جوړیږي چې ولس ته د امید لار وښایي او خپلو بیانونو کې دوی مثبتو هلو ځلو ته وهڅوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو، همدزان کل د دغه امیدونو په دې موضوع کې پاتې کیږو او ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځو. اف پی خبرې ایجنس لیکي چې یو وخت و چې د سکواش په لوبه د پاکستاني لوبغاړو اجاره داري وه، خو د تیرو 13 کالو نه پاکستان په دغه لوبه کې خپل حیثیت بایللی دی. خو اوس پخوانی نړیوال چمپیئن جهانگیر خان وایي چې دا لوبه به بیا په پاکستان کې راجوندی کوي. د دغه مقالې مهم ټکی د یوې وړې دمې نه پس. اے ایف پی خبر ایجنس په خپل یو راپور کې په پاکستان کې د دغه هواد د روایتي لوبې سکواش د بیا راجوندي کولو موضوع راغستی دی. ولیکي چې تر ډیرو کلونو پورې د دغه لوبې نامتو لوبغاړي جهانگیر خان ویل دي چې په پاکستان کې به د سکواش لوبه یو واری بیا د پرمختګ په لور وړي. د ایجنس په خبره یو وخت داسې هم وو چې تر ډیرو کلونو پورې د سکواش په لوبه د پاکستاني لوبغاړو اجاره داري وه، خو اوس دا حال دی چې د 1990 کال نه راهیسې د پاکستان یو لوبغاړي هم د برټش اوپن سیالۍ نه دي ګټلی او د نړۍ په ډومبو لسو لوبغاړو کې د 13 کالونو یو پاکستانی لوبغاړی هم نشته. او دا مهال د برټش اوپن سیالو لپاره یو پاکستانی لوبغاړی هم د دې جوګه نه دی چې برخه پکې واخلي. د ایجنس په خبره یو وخت داسې و چې په نړۍ کې د سکواش د لوبې هر جام پاکستانی لوبغاړو ګټلی و او د نړۍ په ډومبو لسو لوبغاړو کې به ډومبی درې لوبغاړي پاکستانیان وو. خو د برتانیې په هل خار کې د برټش اوپن د فاینل لوبو پر مهال جهانگیر خان ایجنس ته ویلي دي چې اوس به دغه صورتحال بدلول غواړي او د سکواش په لوبه به پاکستان خپل بایللی واک بیا ترلاسه کوي. جهانگیر خان هغه لوبغاړی دی چې برټش اوپن یې لس واره پرله پسې ګټلی دی. د جهانگیر خان په خبره په سکواش لوبه بیا د پاکستان واک ترلاسه کولو لپاره د مالي مرستو او ښه انتظام ډیر زیات ضرورت دی او اوس موږ دغه پلان برابر کړی دی. جهانگیر خان ایجنس ته ویلي دي چې په سکواش لوبه کې د پاکستاني لوبغاړو پریوتې حیثیت به د یو جامع پلان له لارې بیا بحالوي. د دغه پلان له مخې به په کراچۍ کې د ځوانانو لوبغاړو لپاره یو اکیډمي جوړول کېږي چې د جهانگیر خان او روشن خان سکواش کمپلیکس مرستې به ورته حاصلې وي. دغه اکیډمي به ځوانانو لوبغاړو ته د اوسېدو سهولتونه او مفت خوراک سره سره د سکواش لوبې سامانونه او په نړیوالو سیالو کې د برخې اخیستو لپاره مالي مرستې هم ورکوي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو
تاس مشال ریڈیو تک ہوگی درنگ سات کے بدانی ساجمل نا دا خبرون لنڈی زورو دا غین پس با کورنو نڑیوالو موضوعات تا کتن کو دا درینی موجو دا خبرون لنڈیز دانی ساجمل نا
په لاور کې مذهبي عالمان وایي چې د بېګنا خلکو وژنه د اسلامي تعلیماتو پر ضد ده. پرون د پنجاب په لاور ښار کې د تنظیم اتحادی امت په نوم د اهل حدیث مفتیانو په یو کانفرنس کې ویل چې طالبان، داعش، بوکو حرام او شباب ډلې له اسلامه خارج دي. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان د ډاکټرانو ټولنه وایي له نن دوی د خپلو ملګرو ډاکټرانو د تختونې او په دې لاره کې د حکومت د کمې پاملرنې پر ضد په احتجاج لاس پورې کوي. ډاکټر عبدالله ناشناس مشال ریډیو ته نن وویل د دوی یو ملګري ډاکټر عبدالغفار سورزی وړاندې په پشین کې تختول شوی و چې لا تر اوسه بیرته نه دی خوشې کړل شوی. په خیبر پختونخوا قبلي سیمو کې د باران او طوفان لړۍ لږ تر لږه اته کسان وژلي دي. چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې په دغو سیمو کې خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کابل هوایي ډګر ته څیرمه پرونی برید په سخت ټکو غندلی دی. د افغان ټاکنو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو ماتې بللې ده. په دغه برید کې درې تنه وژل شوي. د روزګان چارواکي وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په خاص روزګان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په 12 پوستو حمله کړې ده. د دې ولایت د والي ویاند وایي چې په دې حمله کې افغان ځواکونو د مرګ ژوبله نه ده اوختي، خو درې وسلوال پکې وژل شوي دي. د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. سعودي عرب پرون یو پاکستانی تن ته د نشئی موادو د قاچاق په تور د 500 سزا ورکړه. د سعودي عرب د کورنو چارو وزیر وایي له دې سره په روان کال کې د 500 د ورکول شو سزاګانو شمیره 40 ته ورسېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په شمالي کوریا باندې د فشار زیاتولو غږ کړی او وایي چې پیونګ یانګ د اټومي وسلو د لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د غوښتنې په وړاندې هیڅ ژمنتیا نه ده ښودلې. جان کیری دا خبرې نن په جنوبي کوریا کې کړې دي. او د عراق چارواکي وایي چې د رمادي ښار د کنټرول بیرته اخیستلو لپاره شیامل شاه هم له حکومتي ځواکونو سره یو ځای شوي دي. رمادي د سنیانو د سنبې انبار مرکز دی چې د تېرې اونۍ په پای کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ولکه ټینګه کړې.
اوریدونکو انیس اجمل وا چې د درنیمو بجو د خبرونو لنډې دی وړاندې کولو. اوس د احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري اورو.
جنگ ورځپاڼې خپل اداریه په پاک چین اقتصادي رهداري لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د عوامي نېشنل ګوند د انتظام لاندې په کوټه کې شوی ټول ګوندیز کانفرنس وروسته په جاري شوی اعلامیه کې د پاکستان چین مجوزه رهداري منصوبې د حمایت سره سره د غوښتنه هم وکړې شو چې اقتصادي رهداري اصل لاره دې بحاله کړې شي. ورځپاڼه لیکي چې تیرې اونۍ شوی په پارلماني کانفرنس کې د ټولو سیاسي ګوندونو غړو د دې منصوبې حمایت کړې ده، خو بلخوا د اپوزیشن ګوندونه د سیمه ییز حقونو د تحفظ په شان دا منصوبه هم لکه د کالاباغ ډیم په شان متنازع جوړول غواړي، کم چې د افسوس وړ ده. ورسپارنې لیکي چې حیرانوونکي خبره دا ده چې کله دا غړي په حکومتي اجلاسونو کې شریک وي نو د منصوبې تعریفونه کوي، خو چې کله د اجلاس نه بهر راشي نو د ځینې صوبو د مفاداتو خبرې شروع کړي او دړکې ورکوي. که حکومت دا منصوبه د طاقت په زور پوره کولو کوشش وکړو نو نتایج به ښه نه وي. ورسپارنه په اخیره کې لیکي چې حکومت د دې منصوبې په اړه د اپوزیشن ګوندونو ټولې اندېښنې لري کړي او دا منصوبه د پروګرام مطابق سرته ورسوي. مشرق ورسپارنه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې اپوزیشن ګوندونه وایي چې حکومت د دې منصوبې اصل لاره بدلوي چې له وجې به ترې وړې صوبې متاثره کیږي او غټو صوبو ته به ترې زیاته فائده رسي. ورځپاڼه لیکي که حکومت واقعي په لاره کې څه بدلون اراده نه لري نو هغه زړې نقشې د مخې ته راوړي او کار دې پرې شروع کړي چې د اپوزیشن ګوندونو ګیلې ختمې شي. وحدت ورځپاڼې خپل اداریه په شمالي وزیرستان کې شوي په ډرون حمله لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکایي جاسوسي الوتکو په یوه حمله کې لږ تر لږ 15 کسان وجل شوی دی او دو نور جوبل شوی دی. اداری لیکي چې د هیواد قبایلی سیمو کې امریکایي ډرون حمله د هیواد د خپلواکۍ، بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده. په داسې حال کې چې په خپل د هیواد وسلوال فوزونه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد په فیصلیز عملیاتو کې بوخت دي نو د امریکا د ډرون حملې هیڅ جواز نه جوړیږي، بلکې د دغو حملو له امله د ترهګرۍ په ضد روانه جګړه کې د ګټې په ځای تاوان راولاړیږي او ورسره ترهګري نوره هم ودمومي. ورسپانه په اخیره کې لیکي شمالی وزیرستان کې د لویو عملیاتو تر سره کولو څخه ورستو مرکزی حکومت د امریکا د لورې شمالی وزیرستان کې د امن د تالا ترغه کولو د دغه شان سازشونو مخنیوي لپاره په نړیوالو فورمونو دغه معاملې نور هم په شدت سره راپورته کړي او نړیوال ورورولۍ په دې خبره قائل کړي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پاکستان کومې هلې ځلې کوي او ګامونه اخلي. ډرون حملې د دې مخې ته یو ستر خنډ دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس د سیمې په حالاتو د نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. ډان ورځپاڼه لیکي که څومره هم بد پیښه رامخې ته شي خو د پاکستان ولس د بدامنۍ ذمواري پر پوز نه اچوي. پوز هم وایي چې په هیواد کې د روانې بدامنۍ تر شا د بهرنیو قوتونو لاس دی. نو د لیکوال په خبره پاکستانی ولس په امنیتي ناکامو د غوسه کېدو پر ځای لا پسې د ویرې ښکار شي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د دولت مخالف وسلوال د هیواد یو شمېر نورو سیمو ته د ننوتو په حال کې دي او د ایتی او ځایي چارواکو په خبره د دې هیواد امنیتي سرتیری له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ دي. اسرار عالم مومنه نور مهم ټکی اورو.
دان وسپان لیکي که څه هم د کراچۍ په حالات ثو ډیر بحثونه وشو نور به پرې هم کیږي خو پښتنه دا چې په دې خار کې د روان سیاست به څه کیږي. په مقاله کې راغلي دي په پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروستو د هیواد وزیر اعظم نو شریف او د پوز مشر یو موقف خپل کړو خو د پالیسۍ جوړولو اختیار یې پوز ته وسپاره. همدارزه ښکاري داسې چې په کراچۍ کې بعد د امنیت پر ځای کولو لړ کې پوځي ستراتیژي کارونه کړي. په مقاله کې راغلي دي که څومره هم به د پېښره مخې ته شي خو د پاکستان ولس د بدامنۍ ذمواري پر پوز نه اچوي. همداراز پوز هم دا وایي چې په هیواد کې د روانې بدامنۍ تر شا د بهرنیو قوتونو لاس دی. نو د لیکوال په خبره پاکستان ولس په امنیتي ناکامیو د غوسه کېدو پر ځای لا پسې د ویرې ښکار شي. په مقاله کې راغلي دي که چیرې د پاکستان پوز په هیواد دننه د خطرو مخه نشي نیولې او د ریاست ستراتیژي سو مثبتې نتیجې نه ورکوي نو په کار ده چې د پاکستان ولس پر دې غوسه شي. خو چې کله د دوران په ملک د بدامنۍ ذمواري پر نورو هیوادونو واچول شي نو خلک لا پسې فکرمند شي. په مقاله کې پر دې هم لیکل شوی دی چې آیا پاکستان په حقیقت کې غواړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي. په مقاله کې راغلي چې یو خوا پاکستان په افغان طالبانو فشار زیاتولی شي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي نو بل خوا دا هم کولی شي چې افغان طالبانو ته مرسته ورکړي. پاکستان لره پکار دی چې د سولې خبرو ته یوه موخه ورکړي او که چیرې د دوی غوښتنې نه منل کېږي نو دا بله لار خو چیرته تللې نه ده. بل واشنگټن پوسټ ورسپان لیکي په افغانستان کې د دولت مخالف وسلوال د هیواد یو شمیر نوو سیمو ته د نوتو په حال کې دي او د ولایتي او ځایي چارواکو په خبره د دې هیواد امنیتي سرتیری له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ دي. په مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې د امریکا د جنگي مشن تر ختمېدو وروستو لومړی سپرلي جګړې لږ تر لږه په لسو ولایتونو کې ډیره مرګ جوبله را مخته کړي او خلک ډیر فکرمند دي چې آیا افغان حکومت او پوز به یې د دغه خطرو مخه ونیسي او کنه. په کابل کې یو کارپوه تقی الله امرخیل وای افغان سرتیری دا مهال د لسیزې تر ټولو خونړۍ جګړې سره مخامخ دي. په مقاله کې راغلي دي په پاکستان کې د روان پوځي عملیاتو له کبله هم ډیر وسلوال افغانستان ته اوښتي دي چې له وجې افغان حکومت له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ شوی. یو ځای پولیس چارواکی وایي وسلوال چې د حکومت له کمزوري او د ځواکونو ترمنځ د همکارۍ د نشوالي څخه ګټه اخلي یو شمېر ولسوالیو باندې یې بریدونه پیل کړي دي. همدارنګه د جګړو له کبله هم ځینو خلکو کړي کړي دي او د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې وسلوالو د لوی لارې پر سر د عامو خلکو د سورلۍ موټرې ګرځولې وي چې پکې سواره 15 تنه یې له ځان سره برمته کړي وو چې د افغان ځواکونو د عملیاتو وروسته یې 10 تنه خوشي شوي او 15 یې لا هم د وسلوالو په قبضه کې دي. په مقاله کې راغلي دي د دې هر څه باوجود که یو خوا د افغان عسکرو حوصلې لوړې دي نو بل خوا د چارواکو له مخې افغان سرتیرو هم په دې وروستیو کې په لسګونو وسلوالو ته مرګ جوب لاړولې. همداراز په سلګونو بمونه یې ناکاره کړي او په ټنونو چوونکي توکې یې نیولې دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو تو غږی تاسو په موسیوی نړیواله موضوع تر غرزو چین له ترهګرۍ سره د مبارزې، امنیت او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې له افغان حکومت سره د پرمختللو کشفي او استخباراتي تجهیزاتو مرسته کوي. دا سرګندونه د افغانستان د کورونو چارو وزیر نورالحق علومي چین ته له سفر وروسته د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وکړي. د سیاسي او پوځي چارو افغان کارپوهان وایي د چین دا ډول همکاري مهمه بولي، خو وایي چین له افغانستان سره په اړیکو کې ممکن د پاکستان د غوښتنو تر اغېز لاندې راشي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې تل افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې له کشفي او استخباراتي پلوه کمزوري بلل کېږي، افغان حکومت وایي چین په دې برخه کې د مرستو او تجهیزاتو ژمنه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چین حاضر شوی چې له تروریزم سره د مبارزې، امنیت، د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې تجربې شریکې کړي. نورالحق علومي د یکشنبې په ورځ چین ته له سفر وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل یاد هیواد له افغانستان سره د کشفي او استخباراتي تجهیزاتو مرسته کوي.
په ځانګړي توګه یاد هیواد به کشفي، استخباراتي، د ماینډ شنډولو وسایل موږ ته برابر کړي چې موږ به له دې وسایلو او تجهیزاتو څخه له تروریزم سره د مبارزې، د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي او همدارنګه د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې ورنه استفاده وکړو.
په دې وروستیو کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو لوړ پوړی افغان پلاوی د چینایي چارواکو په بلنه یاد هیواد ته تللی و. یاد پلاوی په بیلابیلو برخو کې له چینایي چارواکو سره یو شمیر تړونونه لاسلیک کړل. ښاغلي علومي وویل چین تیارۍ ښودلی چې په روان میلادي کال کې شپېته افغان افسرانو ته په خپلو نظامي پوهنتونونو کې د زده کړې بورسونه ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې مرستو د عملي کېدو لپاره به افغان او چینایي چارواکي منظمې او پرله پسې غونډې ولري. په ورته وخت کې د سیاسي او نظامي چارو افغان کارپوهان که څه هم د چین له مرستو څخه هرکلی کوي، خو وایي چې چین د پاکستان ستراتیژیک ملګری دی او یاد هیواد به چین د خپلو کړیو ژمنو عملي کېدو ته پرې نږدي. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چین له افغانستان سره ټولې مرستې د پاکستان په مشوره کوي.
کومکونه الیکه ارتباطات اغوی پاکستان سره لري. زه فکر نه کوم چې دومره دوی دلچسپي ولري چې موږ ته دقیقه حمایت وکړي یا هغه پیشرفته ټکنالوژي دولت افغانستان ته ورکړي یا خاص استخباراتي روزنه ورکړي یا همکاري ولري. بیا هم مثبت اقدام دی.
افغانستان د چین له سینګیانګ ایالت سره چې غور مسلمان جنګیالي پکې فعال دي 95 کیلومتره سرحدي پوله لري. افغان ولسمشر اشرف غني د خپل کار په لومړي کې چین ته سفر وکړ او له چین څخه د سولې په ګډون په بیلابیلو برخو کې د مرستو غوښتنه وکړه. د چارو کارپوهان وایي چین په نړۍ او سیمه کې ستر سیاسي، پوځي او اقتصادي ځواک دی. په هر برخه کې له چین سره د افغان حکومت نږدېوالی د افغانستان په حالاتو مثبت اغېز کوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو پستر کو بانیم تو را تیره شو ایستن نری دل بس داغم مڑی مراغ
هر اطرح گری بدرنگ زکر چی داغم این لجوم دا سرنست دا
دا سولی آواز دی آدمی تشدود آواز دی
من دا پیند یو میندی نور نگواری چی مرد بیگنا زامنو تابوتون تاید کینی طول تخپل پلاو غلی چی نور ور بند کی
ور وقت پا وقت جاتی گی ضرورت دی خبری دی چی داغ ور سنگ مر شی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سولې پر لور خبرونه د دې یو راپور نه پس به تاسو وړاندې کوو چې هر ونه تاسو د پاره زموږ همکار بشیر غواخ برابروي. تاسو په همدې راپور تر راګرځوم. د خیبر پختونخوا د روغتیا وزیر شهرام خان ترکی په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د هیلت ریفارمز اکټ یا د روغتیا په څانګه کې د اصلاحاتو لپاره قانون باندې عمل پیل شوی دی چې تر مخه د صوبې د څلورو غټو هسپتالونو لپاره انتظامیه جوړه کړی شوې او په نورو صوبه کې هم ډېر زر هسپتالونو ته د واک ورکولو په عمل او د هغوی لپاره د انتظامي ډانچې په جوړولو کار پیل شي. زلان یوسفزی د خبری کانفرنس وروسته په دې د روغتیا د وزیر سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې د هیلت ریفارمز اکټ د څرنګوالي په اړه پوښتنې کړي. راځي چې دا وو
دې کې پوره اختیار دی بورډ آف گورنر سره
او دا اختیار د دې د پاره چې دی په چونکه حکومت په ډیسنټرلایزیشن باندې یقین ساتي خیبر پختونخوا حکومت چې کم ځای کې اختیار ضرورت ته په کم لیول باندې په هغه لیول باندې هغه خلکو له پکار دی او موږ ډیسنټرلایزیشن ته روان یو. دویمه خبردار چې افیکټیونس راشي، ترانسپیرنسی راشي او افیشنسی راشي، او دا اسپتالونه په بهتر طریقے سره خپل کار شروع کی او پدې کې مداخلت نه کیږي، بلکه ډاکټران، سٹاف او بورډ آف گورنرز خپل چکم داغي ضرورت راي په بنیاد باندې اسپتالونه رن کوي.
دا اختیارات پر ضلعو اسپتالونو ته ورکول کیږي.
دا اول لیول کې ټیچنګ هاسپټلز ته دي، د ضلعو د پاره بل قانون جوړي ګرای د پاره بل میکانیزم دا هغه بکوي ان شاء الله.
هغه څونه وخت کې
زر به چې دا ان پلیس شي ان شاء الله نه پس پاغي.
او د دې کې وسر دي سره کم کم اختر چې کله ضلعو ته تاسو اختیارات ورکې یا کم علي کې د دوايانو اخستل خرصل یا خپل امپلويز چې کم نه اخستل هغه اختیارات ور سره.
بالکل به ور سره دا ټیچنګ هاسپټلز چې څونه دي د ټولو سره هایر ان فایر اختیار بھائی دی سر بچے کم دنو د پیسو د لگول اختیاری او خپل پلاننگ به خپل دی کی ڈپارٹمنٹ بورڈ تو نہیں چی دلتا بلڈنگ جوڑ کو ہاسپٹل به خپل ڈیسائڈ کئی چی کم زائے کی کم قسم بلاک پکار دے، واٹ پکار دے، ند پکار جوڑول پکار دی، لری کول پکار دی، کم قسم ٹریننگز پکار دی، کم قسم اکوپمنٹ پکار دے، دا ٹول به بورڈ آف گورننس چی کم دے او ہاسپٹل مینجمنٹ پخپل مشورہ مانے
کرے. سر تو ایک کم تنظیمون ڈاکٹران یا نور چکم سٹاف تے پیرامیڈکس وغیرہ اگی چکم نہ پدے کہ وہی چہرہ اعتراضات کی پیو منگا زنی وقت احتجاجی نے کڑی منی نو اگی رتا اس جواب ورتا ہے
گورے جی 100% دا ہر چا پخو خمانے نظام نشی جوڑے دا دو نڈے 5000 خلق دے پائل ڈپارٹمنٹ کے اس ہریو مطمئن کول ڈر گران کار دے منگ میجورٹی اگ خلق. ہاں مشکلات پر ضروری کہ دیشی داس اس چیزوں نے چراغی پہ ریزرویشن زی خپل مینجمنٹ سر بکینی اب پاغذ ایمان ریزولف کئی. یو دویم خبر دادا چی میجورٹی خلق بخوشحالے.
دا مشال ریڈیو دا
او اوخ اوس وخت راغلی دی د سولې په لور د خبرونې. په دې وروستو کې پښتون میشته سیمو کې تشدد نه یوازې په ټولنه کې په انفرادي ډول ډېر شوی، بلکې د وسلوالو تشدد هم په زرګونو خلک وجلی دي. آیا په داسې وخت کې د برداشت زیاتولو او عدم تشدد رواجولو هڅې ځای نیولی شي؟ په دې اړه مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه درته جوړه کړې ده چې بشیر ګواښ یې درته جوړوي او نن یې دویم پروګرام دی. دا خبرونه تاسو د هر اتوار او هر ګل په ورځو لمشالې دی واوري. نو راځي چې روان شو د سولې پر لور.
د سولې پر لور
زه بشیر ګواخیم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د پروګرامونو لړ کې د تشدد په قسمونو، د کشالو د مخنیوي او جګړو د ختمولو په اړه خبرې وکړو، په نننی پروگرام کې د عدم تشدد په مؤثریت او اغیز غږیږو. په تیر پروگرام کې مو واردل چې تشدد هغه مهال رامنځته کیږي چې د دوو خواوو ترمنځ خبرې د شخړې حد ته ورسیږي، یعنی چې وړې یا غټې مسلې د مذاکراتو د لارې حل نشي نو خلک پر بلې ډلې یا کس د خپلې خبرې د منلو لپاره تشدد کوي. د مختلفو مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په تیرو لسو کلونو کې لږ تر لږه 15 شخړې د خبرو د لارې حل شوي او یا هم د حل کېدو په وروستیو مرحلو کې دي. دا تر ډیره لوی سیاسي مسلې دي. د ملګرو ملتونو د 2015 کال په یو رپورټ کې راغلي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 182 سیمه ییزې وړې او غټې شخړې د مذاکراتو د لارې حل کړې دي. د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، د عدم تشدد مبارزې د اصولو کارولو سره تیرو څلورو کلونو کې په مصر، تیونس او لیبیا کې خلکو د مظاهرو له لارې حکومتونه ختم او د دوی په خبره له کلونو راهیسې پر اقتدار قابض حکمرانان لرې کړل. په همدې حال کې په عراق، یمن، سوریه یا شام، اوکراین او ځینو نورو سیمو کې د تشدد د اصولو د کارولو لړکی د وسلې په زور د حکومتونو د چپکولو کوششونه شوي چې له وجې په زرګونو خلک وژل شوي او په زرګونو نور بې کوره شوي دي، خو لا هم وسلوالو پوره بری نه دی موندلی. د امریکای د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې استاد او همدغلته د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکی مرکز میټا سنټر فار نان وایلنس بنسټ ایښودونکی ډاکټر مایکل نیګلر په خبره روانو حالاتو ته په کتو سره دا په یقیني توګه ویلی شي چې عدم تشدد مبارزه له تشدد کارولو ډیر اغیز لري.
ته خلکو ته د عدم تشدد په مبارزه کې ورخی چې دا کار ډیر جرأت غواړي. دا لار ډیره پتمنه او باعزته ده او په دې لټ کې ته خپل انساني اقدار نه بایلې. موږ ډیر شواهد لرو چې نن سبا د رژیمونو بدلولو لپاره د عدم تشدد مبارزه له تشدد ډکې مبارزې څخه ډیره کامیابه ده. دو امریکایي څیړونکو اریکا چینوویت او مریا سټیفن د وای سیول ریزیسټنس ورکس یا ولسی مقامت ولی بریالی وي په نامه کتاب لیکلی دی. دا ډیره معتبره څیړنه ده او ښایي چې د عدم تشدد مبارزه د تشدد له مبارزې دوهمره بریالی ده. تاریخي پیښو ته په کتو سره د عدم تشدد د انقلابي هڅو د کامیابۍ فیصدي 55 ده او د تشدد د لارې خپل مقصد ته په کامیابه توګه رسیدو فیصدي 30 ده. له بلې خوا که ته د عدم تشدد له لارې د یو رژیم چپه کول غواړې او ناکام شي نو بیا هم ستا هڅې نورو جمهوري یا ډیموکراتیکو اصلاحاتو ته لار پرانیزي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، کله وی خو په دې روسیو کې د نړۍ په ځینو برخو کې د عدم تشدد د اصول تر مخه د مظاهرو ناستو د نخړو هړتال د اولسی نافرمانی او ځینو نورو لارو ډلې خپلو هدفونو ته رسیدلې او آن حکومتونه یې چپکړي. ځینې داسې مثالونه هم شته چې د دغه سي فکر لرونکي خلک نه دي بریالي شوي. افغانستان کې له 1978 کلونو راهیسې په یو یا بل شکل کې په مختلفو نمونو جګړې روانې دي چې په لکونو خلک پکې وژل شوي او زخمیان شوي دي. ډیرو پکې د بدن غړي د لاس ورکړي او ډیرو ته اقتصادي تاوانونه اړولې دي. د پاکستان په مختلفو ځایونو او په ځانګړې ډول د پښتنو په سیمو کې هم له 2000 کال راهیسې بی امنی شروع ده او ګڼې وسلوالې ډلې وخت په وخت په خپلو بریدونو کې د حکومتي چارواکو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم زیان رسوي. افغانستان او پاکستان دواړو کې د وسلوالو سره د خبرو کوششونه هم شوي خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده درلودلې. د سولې او عدم تشدد لړکی د پښتنو په بیلابیلو کلو بانډو کې د کارکونکو ادارې جسټ پیس انیشیټیوز بنسټ ایښودونکي مشر علی گوهر مشال ریډیو ته وویل چې که جګړه هر څومره اوږده شي په خبرو خلاصیږي. د نوموړي په خبره د عدم تشدد لار کېدای شي اوږده وي خو بدرنګ نه ده.
موږ خو چونکې موږ شارټ کټ یو دوی کنه لنډه لار موږ ریخت یا رو داسي نو په هغه کې موږ لکه ډېرې خبرې پکې ځنی وشي ځنی ونشي. کافي خلک چې کوم دي چې هغه موږ په ټوپک خو پاس رالو ډادو شو خلکو یار رااله د یار هغه ډېر لږ سات ته پرې ځي. هغه که تاسو وګورئ کنه تشدد ولا شی چې کوم نه کنه هغه کوي موږ سمولې شو موږ باندې خپل زور خپل ضابطه جوړولی شو. نو افغانستان کې چې څه وشو دا 16 کاله روس وکړو اوس ورپسې دا نورو جو وکړو نو بس موږ بس سلامی شو بوجی بس بھائی تاسو را دای چې څنګه وی ټیک تا تب بل اوټه کې تب بل وې تب بل دای کې خدای راځي اګه 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 دن نه دې مینې کم شهر او جی په مینې کو تاسو وګورئ نو مینې باندې دې ورون پوي کې دې مینې په لاس او کنه د زور کې مطلب د ډېر خان و ما د بر ډېر پاس ما د غو کوم خدما دن نه پزړه کې بس تاغه تاسو راغنی.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د پښتنو په سیمو کې له روانې ترهګرۍ او وسلوالې جګړې سربیره په کلو بانډو کې خلک د یو بل سره د ځمکو ځینو نورو مسایلو پر سر هم جګړې کوي. که څه هم دا لانجې په لومړي سر کې وړې وړې خو که په وخت د خبرو له لارې حل نشي پر وسلوالو نښتو اوړي او په اخره کې مرګ ژوبلې ته لار جوړوي. خو ډیر خلک د خپل منځي او دښمنۍ او پړه هم پر روانې ترهګریزي جګړې اچي ځکه چې د دوی په وینا د خلکو په وړاندې یې د تعلیم مخه ډب کړې ده. د سویډن اپسالا پوهنتون د سولې او شخړو په اړه د څېړنو څانګې د شمیرو ساتلو یوه داسې ویبپاڼه جوړه کړې چې له 1999 کال څخه تر اوسه پورې د روانو کشالو شمیره او معلومات لري. د د دوی په وینا په نړۍ کې اوس هم یو شپېته نښتې یا جګړې روانې دي چې هر کال پکې ګڼ خلک وژل کېږي. د دې جګړو د لاسه په لکونو خلک بې کوره شوي هم دي. نو آیا په داسې حالاتو کې د عدم تشدد مبارزه بریالۍ کېدای شي؟ آیا خلک کولی شي وسله کېږدي او پر ځای یې د سوله ییزو لارو مسایلو ته لار هواره کړي؟ د عدم تشدد د مبارزې سرلارې پښتون سیاستوال او ټولنیز شخصیت عبدالغفار خان چې په باچا خان شهرت لري د خپل عدم تشدد او خدایي خدمتګار تحریک للارې د انګریزانو پر ضد کامیابه مبارزه کړې. پر نوموړی د بیوسلی پښتون په نامه کتاب لیکونکي مکولیکا بنرجی وایي،
زما په فکر عدم تشدد هر وخت ښه اغیز درلودای سي، خو مظاهره او د دې لارې نورې طریقې باید نیخ په نیغه د دشمن په خلاف وکارول سي. یو مسأله دا ده چې عدم تشدد هغه وخت کار کوي چې ستا مقابل لوری یو څه شرم ولري. مثلا که ماشومان او ښځې وژل کېږي نو دشمن دې باید شرمنده سي. که داسې نه کېږي نو هغه لارې باید ولټول سي چې دوی مجبوره کړي او شرمنده یې کړي. داسې طریقې باید پیدا کړي چې دشمن دې پرې خفه کېږي. زه به یو مثال درکړم. د باچا خان خدمتګار تحریک د کامیابۍ یوه وجه دا هم وه چې کله دوهمه نړیواله جګړه روانه وه پر هندوستان برطانیې حکومت کاوه. انګریزانو د دې جنگ لپاره پښتانه جنګیالي غوښتل، ضرورت یې و. خو باچا خان خپلو خلکو ته وویل دوی تمه لري چې د بهادرو خلکو په توګه باید پښتانه د دوی لپاره وجنګېږي، خو موږ به دا کار نه کوو. دا یوه ډېره سخته فیصله وه، ځکه چې پوځ خلکو ته ښې ډېرې پیسې ورکولې او نورې اسانتیاوې یې ورته برابرولې. اوس هم همداسې ده. د ټوپک راخیستونکي خلک په خپل اقتصادي او ټولنیز حالت سوچ کوي. هغه د یوې سختې فیصلې د کولو تر مرحلې تیریږي. نو سړی په انفرادي کچه د عدم تشدد یا تشدد د لارې د انتخابولو یوه سخته فیصله کوي.
تاسیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. سره لدې چې ځینو خلکو ته د عدم تشدد لاره مبارزه سخته او ستړي کوونکې ښکاري، کارپوهان او د دې لاره کې عملی ګامونه اخیستونکي خلک ډیره اغیزمنه، اسانه او ارزانه بولي. د دوی دریز داده چې د عدم تشدد په مبارزه کې یو څوک د مرګ اغومره ډیر ګواښونه په مخ کې نه لري لکه څومره چې د وسلوالې مبارزې خلک د ځان په وړاندې درلودی شي. د بیلګې په توګه د عدم تشدد د چارې پلویان د حکومتي ودانۍ یا په کوم پارک یا لوی چوک کې خپله مظاهره کوي، خو د تشدد پلویان مجبور دي د مقابل لوري له بریدونو د ځان ساتنې لپاره په غرونو او یا هم نورو نا ارامه ځایونو کې پټ پاتې شي. سربیا کې د عدم تشدد باړه د څېړنو مرکز سنټر فار اپلایډ اکشن اینڈ نان وایلنس سټریټیجیز مشر سرجا پاپوویچ وایي چې د عدم تشدد لاره خپلول او له دې لارې خپل مقصد ته ځان رسول حوصله غواړي، خو ګټه یې پایداره او تل پاتې وي.
نن سبا نه یوازې ډیر خلک غواړي چې د عدم تشدد په اړه لا نوره پوهه حاصل کړي، بلکې پر هغو لارو چارو هم خبرېدل غواړي چې څرنګه د عدم تشدد مبارزه دومره بریالۍ کېدلی سي. دا څه نوې خبره نه ده. مثلا په هند کې مهاتما ګاندي، په امریکا کې مارتن لودر کینګ د ولسونو د برابرۍ، په جنوبي افریقا کې د تور پوستو پر ضد د توپیري چلند ختمولو، او همداراز په شرقي اروپا کې د عدم تشدد ورته مبارزې ډېرې کامیابه وې. کله چې دې هر څه ته وګورې نو به وینې چې وسلوالې هڅې دومره بریالۍ نه وې لکه څومره چې بغیر له ټوپکه سوي انقلابونه کامیاب وه. زه په 1990 کلونو کې سربیا کې د زده کوونکو د تحریک مشر وم. هغه وخت موږ د یوګوسلاویا او سربیا د امیر یا دیکتاتور سلوبودان میلوسوویچ خلاف د عدم تشدد کامیابه مبارزه وکړه او په مرسته یې هغه موږ لرې کړ. نو مطلب یې دا دی چې د عدم تشدد مبارزه ورځ تر بلې مشهوریږي، خلک یې د خپلو هدفونو لپاره استعمالوي. په تیونس، مصر او نورو عرب هیوادونو کې د عرب پسرلی په نامه همدغسې مبارزه وسوه. په سپین او یونان کې هم همداسې مظاهرې او ناستې وسوې. په اوکراین کې هم په لومړي سر کې دغسې مبارزه روانه وه. نو د عدم تشدد مبارزه دنیا خوځوي. خلک پوښتنه کوي چې دا بدلونونه څه دي، د بریالیتوب راز یې څه دی، او ولې د یو څو کسانو مظاهرې او ناستې دومره ډیر اغیز لري؟
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو هم دې سره زموږ د نننی پروګرام و ختمیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه خکم. خوشاله او آباد اوسئ.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دا شدگردی مکمل خاتم
افغانان سوالی بے شک چکا
دیر سخت را بانی تیرا یہ ہر چکی
دوستان کارنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ په درا
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.